ابا صاحب ستړي مشي دا سجرډو دا تو بجو د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم طالبانو غواښ کړی چې جګړه به زیات کړي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ګټه به ونه کړي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبان وایي که ټول امریکایي ځواکونه تر راتلونکو شاوخوا 15 اونیو له افغانستانه ونوځي جګړو ته به مخه کړي. په میدان وردګ کې 14 ملکان برمته شوي او په امریکا کې د یوه قانون له تصویب سره د چین دننه څلورو شرکتونو څه باندې 6 میلیارد ډالر تاوان کړی. د خبرونو تفصیل. طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ البته د سولې تړون وشو چې د یو لړ شرایطو په اساس امریکا ژمنه پکې وکړه چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د دې تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی دی او اوس یوازې 2.5 سره پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله ګرانه ده چې ټول امریکایي سرتیري د می تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکان برمته کړي دي. د میدان وردګ د امنیت قمندانۍ ویندوی څارنمن حاجی محمد حفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې 2 اونۍ وړاندې 14 مسافر شکته کړي چې اکثره یې تر اوسه برمته دي. په دې اړه په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د والي ویندوی واحدالله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل
د مرکز اړوند د ورزو نانی شباز شالیز په کابل او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي چې تر دا مهاله پورې ځین لاسته راوړنې هم لرو او ښه پرمختګونه لرو. کېدای شي چې همدغه عملیات وغځوو.
جمعه ساده د عملیاتو په ترڅ کې د مرجوب لو جزئیات څرګند نکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي دغه ولایت لپاره د 4090 شونکو د منځوري خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خودیانی ازادي راډیو ته وویل
نګرهار والی مهڅه کوي چې د دغه خونکو د رسمي ګمارنې لپاره د اداري اصلاحات او ملکی خدماتونو او پوهنې وزارت سره لنګ دي کار وکړي تر څو عملاً د خونکو ګمارنې لړۍ پیل کړي.
حاضر دمه په ننګرهار کې 952 چې پکې شاوخوا 14000 شونکو په تدریس بوخت دي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام کې نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. پرون د دغو سیالیو په ترڅ کې د لغمان ځوانانو د جبل سراج ټیم ته 2-3 ماتې ورکړه. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین څلورو سترو شرکتونو په 2 ورځو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر تاوان وکړ. د امریکا د تبادله او امنیت کمیسون د چهارشنبه پر ورځ وویل چې یو نوی قانون تصویب کړي چې پر اساس هغه کمپنۍ د متحده ایالاتونو د ونډو له بازار ایستل کیږي چې د امریکا د تفتیش معیارونه پوره نه کړي. له دې اعلان وروسته په تیرو 2 ورځو کې د چین د علی بابا شرکت ونډې ولوېدې او څه باندې 303 میلیارد هانګ کانګي ډالر یې چې له 90 میلیارد امریکایي ډالرو سره برابرۍ شي تاوان وکړ. همدارس د چین بایډو شرکت څه باندې 100 میلیارد gd.com 10 میلیارد او 500 میلیونه او نیتسی شرکت 20 میلیارد هانګ کانګي ډالر تاوان کړی دی. مصری چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د 2 ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 65 تنه ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له دې وشوه چې اسکندری ښار ته د یو روان ریل ګاډي اضطراري بریک فال شو او د ناببره درېدو له کبله بل ریل ګاډی چې ورپسې ورسره ټکر شو. د مصر روغتیا وزارت وایي چې لسکونه ټپیان د پیښې ځای ته په نږدې روغتون کې بستر شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د دې پیښې عاملان باید ځواب ووایي. د پر خپل فیسبوک پاڼه کې لري دا پیښه سبب شو چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مصر حکومت خپل اراده تر پخوا لا کلکه کړې ده. د مصر د ریل ګاډو له ټکرونو په تاریخ کې تر ټولو خونړی پیښه په 2002 کال کې وشوه، چې په لړ کې له قاهرې د هیواد جنوب ته پروان ریل ګاډي کې تر 300 ډیر سپرلې ووشل شو. د لبنان سرپرست صدر اعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداري ورکړ. دیاب چې استعفا یې کړې خو د نوي کابینې تر جوړېدو پورې د سرپرست صدر اعظم په توګه کار ته دوام ورکوي وویل، وروسته له دې چې د جرمني کومبی لفټ کمپنۍ د دغو موادو په اړه څېړنه وکړه، لبناني چارواکو هم تایید کړ چې موندل شوي مواد اټومي دي. د لبنان په جنوب کې خطرناک اټومي مواد په داسې حال کې موندل کیږي چې کابو اتم یشتې پخوا د بیروت په بندر کې د کیمیاوي موادو وحشتناک چاودنې نږدې 200 تنه ووشل. له هغې پیښې وروسته د جرمني کومبی لفټ شرکت د بیروت بندر د خطرناکو موادو په اړه څېړنې ته وګمارل شو. دا شرکت وایي چې تر اوسه پورې 85 کانتینر خطرناک مواد موندلی دي. اساجی رډو په منسنی سپد ولش پښنی وی پټول افغانستان کوي. د خبرونه په دوام، طالبان وای ک امریکای ځواکونه د میتر لومړی له افغانستان ولوزی جګړې به سخت کړی. په دیاړمو د سیاسي چارو د کتونکو خوشحال خلیل نظر اخیسته.
دوی جنگ د شدت ورکی نو هغه به ممکن دی امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی. در حال سی امریکایي ځواکونو په خپل بارکونو کې دي، نو تبا دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
تمه ده چې تر درویونه په لنډه موده کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. د سیاسي چارو کتونکو کې شکریا بارکزی دا غونډه مهمه ګڼي. خو
افغانستان دولت هم بل اخر خپل حرکت هم خلکو ته باندې کړی نه ده، مګر هدا اقل یو ساعت ترتی.
نړیوالو چاپی خبرونو ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو او نو وټلو مسله چیرلې ده. په کابل کې د کرکټ لوبه وشو
او خوخي ورکوي ځنګړې مننه کوو چې تاسو
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د طالبانو ته تازه غوښ په عکس العمل کې وای د طالبانو جګړه او د تاریخوالي دوام هیڅ ګټه نه لري. طالبانو پرون خبرداري ورکړ ک ټول نړیوال ځواکونه د امریکا او طالبانو د فبروري د 19 نیټې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه دوام ورکړي. د دوهې له موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نورو ترورستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه وځي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بیل دي چې عام ولست ځان واړوي بل ګټه ورته نه لري. دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي رادیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې دلیل لوري د تاریخوالي زیاتوالی بیل دي چې د افغانستان خلکو ته ځان واړوي د افغانستان تاسیسات ویجار کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ ګټه نه لري. طالبان له پوځي لاري او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاریخوالي کم کړي او له سولي زولاري دي خپل غوښتنې مطرح کړي.
طالبان امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېدابه د سولي پروسې ته هم ځان واړوي. د امریکا او طالبانو د چیرکاله موافقه ورسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حمله درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حمله ته دوام ورکړی دی. د دوه هیله موافقه سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري پیل کړي د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووزي. تر دې وړاندې چې امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې لپاره پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوه هیله موافقه سره سم په ټاکلي وخت له افغانستان ونوزي د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرجوبلو او طالبانو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقه سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وای که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډیر نه لیکري.
د دوه لټون وروسته خو ډیرو به طرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی چې طالبانو خشونت نه دا کم کړی، بلکې په خارونو کې ویره وحشت زیات شوی، هدفي وژنې زیات شوی دي. همدارنګه جنگ سوه ده په قندارو، په ارغندابو، په نورو سیمو کې ډیر زیات جنگ سوی، په شمال او په د افغانستان په ګور ګور کې جنگ سوه ده، او دوی جنگ ته دوام ورکړی، د خلک بې کوره شوي دي. دوم که د بایډن د خبرو وروسته دوی جنگ د شدت ورکوي، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونه په خپلو بارکونو کې دي. نو طبعاً د دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همدارز وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کورونا او بالا خراب کړی نور هم اغېزمن کړي. د ښاغلي خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکی دلایلو ګران ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوې نیټه ووځي. خو د په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه په افغانستان کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي. د جرمنی پارلمان پرون په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله. خو له بلې خوا تاسو خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده مد امریکا د متحده ایالاتونو تر مشې لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سوه سرتیر لري.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو غواښ کړی دی کپاتې امریکایي ځواکونه د میتر لمړی له افغانستان ونوزي جګړه به تیز کړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو یا حلته د پاتېدلو مسله نړیوالو چاپی خبرونه چیرلې ده. دغه خبرونه ته وړاندې په خبرونه کې کتنه کوو. تمه ده چې په شاوخوا دوه اونیو کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړ شي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې به پر دوو طرحو بحث وشي، یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد طرحه ده، او بل د افغانستان د دولت طرحه. خو د دې وړاندیزونو جزئیات له رسنیو سره سم نه دي شریک شوي. د مارچ په 13مه په ماسکو کې غونډه وشوه، او د غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې دا غونډه به د ترکیه غونډې ته زمينه برابر کړي. د سیاسي چارو کتونکو شکر یې بارکزي د دې غونډو پاړه وای.
از ما په اند ترکیه غونډه د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه غونډه ده، او داخلي افغانستان دولت هم بل اخر خپل حرکتونه هم خلکو ته وړاندې کړي نه ده، مګر هدا اقل یو طرح سره دي. د دې ترڅنګ چې اوس د تعدد د طرحو به یو مسله او یو جنجال شي، خو زه فکر کوم چې تلفیق د دې طرحونه به خامخا د افغانستان د سولې لپاره یو د حل لاره برابره کړي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د روسیې په یا د موسکو په غونډه کې چې کوم لیدنې کتنې وشولې، دوه ټکي ډېر واضح او ښکاره وو. اول دا چې دواړه خوانه غواړي چې خپل خبرونه شاتګ وکړي. دویم خبرم داوه چې نړیوال ټولنه غواړي چې د افغانستان د جنگ موضوع د ډیپلوماتیکو حلو ځلو یا د سولې د پروسې سره حل کړي. نو دا به خیر افغان سیاستوالو ته چې طالبان دي او چې غیر طالبان دي، د افغانستان حکومت دی چې حتی اقل د افغانستان د سیاین په خاطر باندې او د افغانستان په افغانستان کې د یو باثبات نظام راوستلو لپاره باید خپل هلیزلې او هڅې ګړندۍ کړي.
لکه څنګه چې راپورونه وایي خلیلزاد شای د ترکیې په غونډه کې همدا مسله رامنځته کړي چې د یو مشارکتي یا د یو موقت حکومت لاري د افغانستان موضوع حل شي. خو طالبانو دا موضوع رد کړی ده، کچیرته همدا سی وی د حل لار څه ده؟
زه فکر کوم چې طالبان دې شي رد کړی، او طالبان هم باید په دې باندې پوه شي چې هغوی یوازینی سیاسي نظامي ډله په افغانستان کې نه دي. د اوغوې فکر کوم چې طالبان هم غواړي سیاست وکړي په دې اړه باندې د غوښتنې ځینې خبرې او ځینې کړنې یو له بل سره په تقابل کې دي. د بیلګې په ډول کله چې طالبان وایي چې په افغانستان کې خارجي او بهرني عسكر د مونږنګ کوو او دا خپل هغه داخلي مصرف لپاره وایي چې خپل جنگیالي وساتي، مګر په عین وخت کې بیا امریکایان سره کېني او مغه خارجي عسكر ته دي مسؤلیت ورکوي او ورسره وایي چې موږ ستاسو سره کار نه دی. د یو طرفه طالبان وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي امارت غواړو او د اسلام لپاره جنګیږو، چې طبیعي خبره ده چې خپل جنګیالي غواړي نورم ډیر کې پسې، مګر په عین وخت کې بیا راځي د سیاسي قدرت لپاره د چنې وهلو لپاره مذاکرې ته کېني. زه فکر کوم چې اوس د افغانستان خلک مغه د ښکلا مخکې خلک نه دي، نن خلک میډیا اوري، خلک تلویزیون اوري، دا ټول ارخونو ته پکار دی چې راشي او د افغانستان په حق باندې، دا یعنی ارزو نه ده، اجبار دی، جبر د زمانه دی چې نوې دور هغه خواني پاپولیستي یا د خلکو غولونې سیاستونه پریدي.
ل شکر برګزی په مننې تمه ده چې د ترکیه په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر موضوع هم خبري وشي. ل طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د تړون سره سم امریکایانو ژمنه کړې و چې خپل ټول ځواکونه به د میټر لومړی نیټې چې شاوخوا شپږونې ورته پاتې لري له افغانستانه وباسي، البته په هغه شرایطو چې امریکا له طالبانو غوښتي وو. آیا دا ځواکونه به پراتونکو نږدې شپږونه کې له افغانستان ووزی؟ که به هلته پات شي، دا موضوع نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې چیرلې ده. لوي خبرتیا ورسته دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بوستن هرالد رسپانه لیکي کله چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، د بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان لانجه دی بناورین په توګه د تپ میراث پات شوی و. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په وخت کې چې تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کوم تړون وشو، د هغه مخې باید ټول امریکایي ځواکونه در روان کال د میتر لومړی نیټې له افغانستان ووزي. دې ضربلا جلته نشتې شپږونې پاتې دي او د بوستن هرالد د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په دغه هیواد کې د منتخب حکومت چې امریکا د هغه پر رامنځته کېدو کې مرسته کړې ده د سقوط په معنا ده. خو که چیرته د میتر لومړی نیټې وروسته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، یو ځل بیا به د طالبانو له بریدونو سره مخامخ شي. ورسپانه وړاندې لیکي شبه دا ویچ د بایدن اداره امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي او د سولې لپاره ګامونه واخلي. په دې مطلب کې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د سر مفتش د راپور پر بنسټ راغلي دي القاعده په افغانستان کې په ځواکمنې دوده او د طالبانو تر حمایت لاندې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. ورسپانه بیا لیکي له طالبانو سره د شوي تړون مخې دا ډله باید له القاعده سره اړیکې قطع کړي او هغه کسان او ډلې ټپلې چې د امریکا امنیت ته ګواښتي تعقیب کړي. طالبانو د دوحې له تړون څخه د خپلې سرغړونې ادعاوې تل رد کړي دي. ولسمشر بایدن ویلی دی د میتر لومړی نیټې د امریکایي ځواکونو وتل سخت دي، خو دا خبره هم کړې ده چې دا نیت نه لري چې دا ځواکونه تر ډیرو په افغانستان کې پات شي. بل امریکایي ورسپانه هیل د ولسمشر بایدن د پنشن بي د ورځې خبرو ته اشاره کوي او لیکي د سیاسي چارو کتونکو خبرداري ورکړې ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې تر وټړون مخکې د امریکایي ځواکونو وتل به د تاوتریخوالي سبب شي او حتی شاید د حکومت د نسکورېدو سبب شي. بلې ورځپاڼې شیکاګو سنډي ټایمز بیا د جو بایدن د خبرو په اړه لیکلي دي چې ښاغلي ولسمشر د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو لپاره د کال تر اخره پورې دروازه پرانیستې پریښي ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا یو جګپوړي جنرال کانګرس ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د بریالیتوب لپاره د امریکا مرستې ته ضرورت لري. ورسپانی بیا د بایدن تر خبرو مخکې د امریکا د ځانګړي عملیاتو د قمندانۍ د مشر جنرال ریچارډ کلارک خبري راخستې دي چې کانګرس ته وویل هغه څه چې متحد ایالاتونه د افغانانو لپاره چمتو کوي چې له طالبانو سره جګړه وکړي او په افغانستان کې د نورو ګواښونو مخه ونیسي ډیر ضروری دي. د ورسپانی په باور کلارک د نورو پوځي مشانو د نظر منعکس کړ چې دا ښکاره ده چې طالبانو پر خپل شمنو عمل نه دی کړی چې شخړې په افغانستان کې کمی کړي او برعکس قستنی بریدونه زیات کړی دي. البته دا بریدونه د امریکایانو پر ضد نه دي خو د افغانانو پر ضد دي.
چارواکي وایي په میدان وردک ولایت کې وسلوالو طالبانو شپږ ملکان برمته کړی دي. دغه ولایت ځای چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی اونې وړاندې برمته کړی، خو لا هم یو شمېر له طالبانو سره زندانی دي. په دې اړه لسیمې راپور لر.
د میدان وردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارنه جو محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنز د زیولاتو پسیمه کې دوی ونی وړاندې ل موټر څخه ښکته کړي او برمته کړي وو. نو موړی وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبره چې پاتې وو تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز که در جلریز مرز نه در جلریز او در مرکز میدان وردک و قدر مرز که یو لس نفر دوی تک کده کرده و طالبانو بیاین سلو نفر بیر در خوشک کرده و او نور
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړل نه ته نبیر تازات کړي او وطن لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپارستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي راغله جمله نه نه ته نه تاریخي دی او وطن او سره اوس هم باندې دي دولت سره همکاري کوي یعنی موږ سره همکاري کوي په دې خاطر چې بدغه اوزه کې دی نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو کسانو شمیراته ته نه دي. نو موړی وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
طالب ورور هغه کته کړی و دولت جلیز ولسوالی که آقا بیا باگرام تای بود نو دیگه پواجه که سر دقا طالب جیک سوای و دیگه مامان خیل و نده فاروق بنام و بنده نید طالبان جلیز ولسوالی نیست اخبارات و مسئول ده آقا پا دقا واجه که نخبل دیورو پا مقابل ملکی خلق کتا کری و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د دیموکرات او جمهوری پال ګوندونو تر څلوېشت ډیرو سناتورانو له ایران سره اټومي موافقې ته د امریکا له بیرته ستنېدو سره مخالفت کړی او له ولسمشر جو بایدن څخه یې غوښتي چې له ایران سره یو بله لا هر اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا سنات جرګه سل استازي لري. امریکایي سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپله غوښتنه په یو لیک کې کړې چې نور جزئیات یې عصمت څاروان در سره شریکوي.
یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له ایران سره د 2015 کال اتمي موافقې ته بیرته ورونه ګرځي. دوی ولسمشر بایدن ته ویلي چې د دې پر ځای له ایران سره د یوې نوې موافقې هڅه وکړي چې نور موضوعات هم پکې راونغښتل شي. دا لیک چې درې څلوېشت سناتورانو لاسلیک کړی د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال غړي پکې شامل دي. دوی لیکلي پر نورو مسئلو تاکتیکي اختلافاتو ته له پامه پرته په دې د نظر یووالی لري چې ایران باید پرې نه ښودل شي چې اتمي وسله ترلاسه کړي. دغو سناتورانو دا هم لیکلي د ایران له لوري د هغو تروریستي ډلو ملاتړ چې د امریکا دښمنې دي، بالستیک توغندي او د سیاسي بندیانو مسأله هم باید له ایران سره په خبرو کې مطرح شي. د رویټرز خبري اژانس راپور لبخي د دوی اشاره هغو دوه تابعیت لرونکو ایرانی امریکایي بندیانو ته ده چې په ایران کې بندیان دي. دالیک اصلا دیموکرات سناتور رابرت مننز او جمهوری پال سناتور لینزی گراهام وړاندیز کړی او د یو څلوېشتو سناتورانو ملاتړ هم خپل کړی دی. د لیک اکثره لاسلیک کوونکي هغه سناتوران دي چې په 2015 کال یې هم له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اتمي تړون سره مخالفت کړی وو. تر دې وړاندې په یو لیک چې یوازې لس سناتورانو لاسلیک کړی وو، د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل شوی وو چې له ایران سره د سترو قدرتونو د 2015 کال موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو دوه پخوانیو کاندیدانو سناتورې الیزابت وارن او برنی ساندرز په خپل لیک کې چې تیره میاشتې ولسمشر بایدن ته لیږلی وو لیکلي چې د ډونالد ټرمپ په حکومت کې د حد اعظم فشار د پالیسۍ په چوکاټ کې د ایران پر ضد لګول شویو بندیزونو امریکا او ایران د جګړې حالت ته نږدې کړي، سیمه یې بې ثباته کړې او د ایران عام ولس یې ځورولی دی. اتومی موافقه ته د امریکا د بیرتستنیدو په ګټه یا مخالفت کې لیکونه په داسې حال کې زیات شوي چې د جو بایدن حکومت په ورستۍ ورځو کې په کلکه وویل چې ایران باید د اتومی موافقه د احیا کېدو لپاره لومړني ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره اونۍ په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ایران په وړاندې د خبرو او ډیپلوماسۍ لار پرانستې ده او سپینه ماڼۍ تیار ده چې د اتومي موافقې له نورو غړو او ایران سره خبرې وکړي. شاغلی بلینکن په عین حال کې وویل چې د جو بایدن حکومت له ایران سره د لا پیاوړي او اوږدې موافقې په لټه کې دی چې د ایران په اړه نورې مسالې چې امریکا یې په اړه اندیشته لري په کې راونغښتل شي.
د افغان میرمن او ښځو غورځنګ څنګه پیل شوی، څنګه روان دی، ستونزې څه د افغان میرمنو د سلکلن تاریخي مسل پاړه د ساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو. او البته یادونه وکم چې د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم تر اټنې مو بجو ورسته له ساجر ډو اوریدل شي. خو اوس په کرکټ ته مخ کړو. کابل له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمن د ویشل وریز لوبې شاهد وو. دا لوبه د کمال خان بند جوړېدو په ویاړ جوړه شوې وه چې پکې د کمال خان ساتونکو لوبډلې د کمال خان جوړونکو په وړاندې برای خپل کړ. د دې لوبې لیدو ته پرون راغلیو نندارچانو ویل خوښ دي چې په کور دننه د وی شبي خوشي چانس ترلاسه کړي. له کابله راپور لر.
د کابل کرکټ نړیوال لوبغالی د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د یوې شل اوریزې لوبې شاهد دی. په دواړو لوبډلو کې چې د کمال خان جوړونکي او کمال خان ساتونکي نومول شوي د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو لوبغاړي لوبېږي. نندارچان له اوږد ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو ننداري ته راغلي او هر یوې ځانګړی احساس لري. د کرکټ د لوبي دوه تنه مینوال ابو بکر او اسمت الله
په تهارو انفجار کې قرار لرو ولت مجید حسی کې ترسو د خپل جشن خوشاله نه همدارنګ خوخي او ملي ولوازي
ډیر خوخم چې داسې یو یار لوبه کې ګډون کوم. دا هغه لوبه ده چې د کمال خان بند په ویار دغه لوبه چمتو شوه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوښ دي چې د کرکټ مینوالو ته د خوخي زمينه برابر کړي. ګلبدین نائب چې د کمال خان ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر او د لوبي غوړه لوبغاړي هم اعلان شوی، خلک آرامي او خوخي ته اړتیا لري او د خوخ دي چې دا چانس برابر کړي. د لوبي ته کابل سربیرا لیوشمیر ولایتونو هم نندار چان راغلی. د دې لوبي تاسو یا په چا د نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړون کلوب ډلې و غټلاو د توپ وهنیا بیټینګ پریک راي وکړه. د لوب ډلې پټاکل شول اورونو کې د درې لوبغاړو پاوټ کې دوه سیالې لوب ډلې ته د 226 منډو هدف وټاکه. په کمال خان جوړون کلوب ډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډیر یو سل سلور منډي وکړي او تر پای اوټ هم نشو. شوزاد محمدی دویمه خپانه ولو بولاو اتسلور او یامنډي وکړي خو اوټ شو. پسې کمال خان ساتون کلوب ډلې توپ هنه پایل کړ او لومړی یو تیز لوب وکړه. تر دې چې شپږ لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په 19 اوور کې هدف پوره او بری خپل کړ. په کمال خان ساتون کلوب ډلې کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو خو وزلید. هغه پوره سل منډي وکړي خو لوبډلې بری ته نږدې وچ اوټ شو. رحمان الله ګربز هم خاو تیز لوب وکړه خو په څلويخت منډو اوټ شو. دا د افغانستان د کورنی کرکټ یا شپږی ځلې کورسته د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لومړی لوبه د چکیږي. افغان کرکټ بورډ وای هڅه کوي چې په کور دننه د دې ډول نور لوبو د کولو زمينه برابر کړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د سیپلنه
کنه دي شکه مثبت غره د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوه تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
او یو یادونه وکم چې نن له دوه تر درو تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو په خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخلی. اته به جو دیش دقیقې شوې لاند خبرونه. طالبانو په یو اعلامیه کې ګواښ کړی دی چې تر ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت افغانستان ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. په میدان وردک ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په جنوب سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4090 ښوونکو د منظوري خبر ورکوي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین څلورو سترو شرکتونو په درو ورځو کې څه باندې 8 میلیارد ډالر تاوان وکړ. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 68 نور ژوبل دي. او د لبنان سرپرست سر اعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداري ورکړ. وړاندې د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د افغان میرمنو د سلکلن تاریخي مسل په اړه تحلیلي مطلب.
د افغانستان سلکلن تاریخي مزل د شوزو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خندونه. افغان شوزو په دې موده کې څلورې جوړې تجربه کړې او لته اندېښمنې دي. د څوارلسمې مریضي پیړۍ پایل په افغاني ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوې رنګ راوړ. خانمانو جمع
میشه مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتم که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازینی پاتلور شهزادګۍ انډیا راغتی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما
هم دغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پایل د شوز د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خندونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده. آله یک مسئولیت داشت.
همدغه د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو ورسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هود لاک لاکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پایل کړ. په لومړي ځل په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني شونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وي. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپی خبرونه هم پیل کړه او دغه راز د شوزو لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې کده ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره و خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. پا په پغمان کې په لوی جرګه کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکې سوریا ګډون هم د شوز لپاره د نوې بدلونونو پایل وو او هم پر وړاندې د نوېلو پایلامه په دې جرګه کې چې ټول افغانستان څخه به نفوز خلک راټول شوي وو د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنی وټاکل شو ترې وی ته ډیرو میرمنو درلودل منسو او د غرض یو شمیر نجونې د زده کړو لپاره له هیواد بهر واستول شوې خټولنې بل سویل په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپل نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوز شونځي وټړل د ولی له اجازه پرته له کور د نجونو او شوز وټل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول شوی وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربه ته پکتو د دې لپاره چې د شوزو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی نو د شوزو له تعلیمي بهیره تیر شو د پښتو ژبې څېړونکي او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د ویستونځ په سترګه وکتل
د نادر خان حکومت سراغي هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسینه چې دنجونو موضوع یې بالکل په ځای پریښوده فقط د الکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تیر شو
شزی شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شوزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنګ واخیست په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلې امکانات بیرته راژوندې سول شونځي ډېر سول افغان شوزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای وموند او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېده د شوزو د حقونو دا فعل لیکوال او پلاتونکي شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بیر د خزو د پرمختګونو روان شول د نجونو خوانځي پرانستل شوي خزو ته د کار زمينه برابر شوي په هر ساحه کې د زده کړې زمينه په هر ساحه کې ما اوریدلې چې ډاکټران چادرې سره ته پانځي تتللې او زده کړې کولې
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل شوې بلکې شوزو ته زمينه برابر شوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي لمړنۍ شزینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادعا یو بیلګه بللای شو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړې په توګه راغتسي او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې ټولنیزو دودونه هغه اړېسته چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپل مینوال ورسوي د وخت په تیریدو د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ خمسندري ویل دي او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د شودلو لپاره لار پرانسته نور میرمنې لکه میرمن رخشانه میرمن جیلا استاد نحواش میرمن پرستو او داسې نور هم راغلي دي او په دې توګه د شودو سندري او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل شو په 1912 کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شو په همدې دوره کې ځینانه نتاقانی په رادیو کې وګمارل شوې لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تل او خبرونه لوستل میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وريره و دا په عین وخت کې د افغانستان د شوزو د غورځنګ یو وتل فعال هم و د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پامور رول لوبولای او په ګډه زینب ننداره ته واده ورکړې و له هنر نیولې بیا د روغتیا مخابراتو د پاوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو مندله خو له چادرې سره په 1908 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې شتي مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخپټې حجاب واغوندي دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي شوزو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لار کې مخکښ شول لدې سره د حکومت د لوړپوړو چارواکو لونو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید د شوزو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم نه آیه که
سینمای زینب یک وقتای سینمای زینب بود.
سردار داود خان چراغ په یاد می دی چې د سینما زینب پر زینو و درید. یو شمیر شدی هلته وروبه بللی. زه پش پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمن ته ویل چې سر لنن تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندی. په یاد می دی چې د مور می اوش کې راغلی او ماته ویل چې لوری تنور ترې خلاصې او حتمینه د چې چادرې واغوندې. ما هم بیا نو واغوستله.
ته دې چادرې لازم نه اسکه پوپوشي و ما نه پوشیدم.
په همدې دوره کې و چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شکشه شو ده او سیاست ته مخه کړه. د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1975 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یو بیلګه و. انا هیتا راتبزاد یادولای شو چې د دې سازمان مشري یې کوله. شغله رفی د محمد ظاهر شاه د 30 کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیز بلل سوی ده د شوزو فعالیتونه داسې یادوي.
د دیموکراسي په چیزه کې خځه وتواني دي چې شورا ته ولاړ شي، بولسي جرګي غړي شي، په کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو، کوبرا نور زید روغتیا وزیر شو. په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي، تعلیمات شروع کړل.
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکو شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې موږ لویدو د ښځو نمونه په هر ساحه کې وي، په کابینه کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي، په کابینه کې حداقل یوه وزیر مدلوده ښځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نو. خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنی نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي. اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو. زه خپل مثلا زه اورزګان کې وم، ما سالورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د الکانو په ښوونځي کې درس وایلی، ځکه د جنو مکتب نو.
اغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان شزي د سیمې په سطحه په مخکښو شزي کې راتلې. په 1950 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام پر اتاق د شزو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1950 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلن دوره پیل شوه چې تر ډیره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود. د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بیا غیظ پاتې نه سوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلودل. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونه سول.
د وخت بسیار از ان افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه. مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېری محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتې دوه سوچ حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکي حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم اگر چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیست، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه تر بل اخره څه شو، هغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بل اخره مداخله وکړه، نه 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 بدبختی چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله تر رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمول جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغه شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزو د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواد سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د شوزو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه. خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شوزو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د شوزو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دیموکراسي، مګر متاسفانه کلی په بندونه په ولایتونو کې په قریجات کې شزه د لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شعارونه ډیر زیاته وو، د دیموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه وو، دا شیونه او د شزه نازنه لکه ناروا هم استفاده کرو زدوی پر سخت کارونه که دیوا چولو.
نو نسو دو نویم میلادی کال د افغانانو او په ځانګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل پیل. د کورنۍ جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول، ډېره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنۍ جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه و. امنیتي وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شزې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې شزې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د شوزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وای چې دیوال جوړ کړو د شزو پرمانت او د سړي پر، یو وای چادر به واچو، یو وای چې صدای پایش بیرون نبرای، مثلا آواز و چت نشی. داسې یو قسم تن نظر او افراطی غونډه دودی فکرونه مثلا پامنس کرالو چې څوک وایي چې دودی پلاس کې پروګرام او برنامه او شزو د پاره او خپل پاره او ازادي لپاره بالکل نه و. دا وخت دا مصروف شو سلور کال کې چې په قدرت مو مجاهدین ټول سلور کال په جنګونو تیر شو او شزو دې صدمه ولیدل.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوزو لپاره تر ټولو تیار دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1999 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوزو حتی لا کور د باندې د وټول حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی. له همدې کبله د شوزو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅه او کار کوي هغه تشه نسی ډکولای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی و.